او همدارس د ازادي رادیو بل 19 پروگرام د سپورت نړۍ تاسو ته وړاندې کیږي. ل د همدې خبرونه د دې دوه خبرونو ل وړاندې کول مخکې یو بل راپور هم لرو. خدا شیبا اجمل انت غوښی چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په بغلان کې د سړک د غاړې د یو ماین چاودنې د ماشومانو په شمول لږ تر لږه 8 تنه ملکیان وژلي او 6 تنه نورې ټپیان کړي. د بغلان د پولیسو په وینا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د ډنډ شهابالدین ولسوالۍ په کاخیلو سیمو کې د ملکیانو یو سراچه موټر په سړک کې د طالبانو لخوا پرې ښودل شوي ماین برابر شو. په دې پیښه کې په وژل شوو 8 کسانو کې 4 ماشومان او 2 ښځې شامل دي. همدارنګه په ټپیانو کې هم 4 ماشومان او یوه میرمن شامل دي. ولسمشر محمد اشرف غنی پیښه غندلې ده او ویلي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه بل وسلوالو څخه دا ډول پیښو غچ واخلي. افغان چارواکي وایي د یک شنبه د سهار راهیسې په بیلابیلو مځکنیو او هوایي عملیاتو کې تر 500 زیات وسلوال وژل دي. د دفاع وزارت نن سهار په یوه خبر پاڼه کې ادعا کړې ده چې په تیرو 24 ساعتونو کې په 18 ولایتونو کې د عملیات کړي دي. عراقی تراس کوونکو پروند شیعه مسلمانانو په سپیشلی خار کربلا کې د ایران پر کنسولګری برید وکړ. دا په عراق کې د اعتراضونو د لړۍ په ترڅ کې تازه پیښه ده چې پکې معترضان د خپل هیواد پر سیاستوالو د اداري فساد، بیکاری او د عراق په چارو کې د ایران د لاسوهنو له کبله غوسه دي. او ایران نن د هغه برمتنیونې څلوېښتمه کلیزه لمانځي چې ماسلانو په تهران کې د امریکا پر سفارت یرغل وروړ او دغلته یو شمېر امریکایان د 444 ورځو لپاره برمته کې وساتل. په دې مناسبت دولتي رسنیو رپورټ ورکړی چې د ایران په زرو خارونو کې د حکومت په ملاتړ لاریونونه شوي.
قدر من اوریدونکو په څو شیبو کې د امنیت او سلام چاپیریال او د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه خبرو. خو له هغه مخکې د خبرونه ورستای راپور واوري. په پکتیا کې یوازینی استوګن افغان سکوي کولایتي اداره او افغان حکومت ورته د استوګنی او د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره ځمکه ورکړي، نو هند ته تللي افغان هندوان به بیرته هیواد ته راستانه شي. د ازادي راډیو خبريال احسان آریان له جگ موهن سنگ سره چې په ګردیز کې اوسېږي خبرې کړي او د راپور برابر کړي.
جگمن سنگ چې د پکتیا د اوسیدونکو په منځ کې په ډاکټر هم مشهور دی، یوازینی افغان طبیعت هندو دی چې په یوازې ځان په پکتیا کې ژوند کوي. دی وایي هغه مهال چې په هیواد کې په 1955 لمریز کال کې کودتا راغله، کابو 200 کورنۍ د خپل سر او مال د خوندي کولو په هدف د هیواد نور ولایتونو او ډېر شمېر هغې بیا هندوستان ته کډه شول. نوموړی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل ډډمن د یک ولایتي ادارې د سرپناه او مذهبي مراسمو ادا کولو لپاره د ځمکې غم وخوري. له 200 پورته کورنۍ به د پکتیا مرکز ګردیز ته بیرته راستنې شي.
موږ امکانات بیخي دلته نه لرو چې فامیلونه راوړو یا خپل درمسال جوړ کړو. والي صاحب محترم ویلي وو موږ ته چې زه جای در کوم، موږ به ریزه جوړه کړو، دولت نه خواهش لرو چې لږ جای موږ ته راکړي، لږ کومک موږ ته وکړي، داسې یو ساحه موږ ته وټاکي چې هغلته موږ درمسال هم جوړ کړي، خپل فامیلیان هم راوړو.
جگمن سنگ د خپل شخصي او ټولنیز ژوند په اړه هم غږیږي. دی وایي د کورنۍ نور غړي په غزنی او کابل کې دي او په پکتیا ولایت کې چې په وینا یې همدلته پیدا شوی اوس خپل کاروبار لري. نوموړی د خلکو نیکه رویه هم ستایي او وایي تر اوسه له داسې کومې پیښې او چلند سره نه دی مخامخ شوی چې دی پرې د هیواد پریښودلو ته اړ شي. خو وایي سوله یې ستر ارمان دی او د نورو افغانانو په څیر دی هم د بیړنۍ سولې غوښتونکی دی.
د ما خواهش دغه ده چې روز په ورځ صلح روانه ده. هندوستان هم د موږ وطن ده او افغانستان هم موږ دی. افغانستان طبیعت پیدا شوی یو دلته، موږ خپل وطن باندې ډیر خوشحاله یو.
د پکتیا د ولایت مقام ویان عبدالله حسرت ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې ولایتي اداره ژمنه ده څو د سیک او اهلي هنود اوسیدونکو لپاره د قانون او د ولسمشر د حکمونو سره سم لازمي اسانتیاوې برابرې کړي.
سمو د وړاندې د پکتیا لوالي شمیم خان کټوازی سره ناسته تر سره کړې و چې دوی ته د لازمو اسانتیاوو او مسؤلیت دی ورکړې ژمنه سوي وه. د ولایتي ادارې دروازې د دوی په مخ باندې خلاصې دي او غژمنه لا هم برقراره ده.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د اهل هنودو او سیکانو استازو له ولسمشر غني سره په لیدنه کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د ځمکو د غصب او په جعلي اسنادو د دوی د ملکیتونو د خرڅلاو ادعاوې کړې او ولسمشر هم د دوی د ستونزو د هواري په هدف اړوند ادارو ته لارښوونې کړې. احسان آریان، ازادي راډیو، پکتیا.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. ولې یو شمېر ماشومان له مور پلار او نورو امزولو سره ضد کوي؟
ماشومان هم داسې ده، هم داسې عادت لري چې مثلا وایي هر شی د ما خواستی، هر شی چې ورته مهیا نشي دوی ضد کوي.
د ماشوم زد کول دغه راتلونکي لڅړه ول ستونزو سره مخ کولی شي.
دوی د کیګي د هغه سرکوب شو غوښتنو او ارمانونو نه چې یو وخت کې درسي منفجر شي. مثلا دغه چې تاسو بازار کې د نو ځوانانو ګوري چې موټر ډیر زیات تیز بي، د برق سره لوبي کوي، د خلکو د زورونه کار کوي. مثلا
نن امدا موضوع چېړو په پیل کې په امدې اکلا د خلکو خبرې اورو، بیا له روانشناس سره هم مرکه لرو. له ازادي رادیو سره اوسئ. درمن اوریدونکو، روانشناسان وایي چې د کورنۍ ټول غړي په تیره بیا مور او پلار تل د خپلو ماشومانو لذت څخه کړیږي. که چیرې په دغه وخت کې لږ څه بېغوري وشي، کیدلی شي د ماشوم پر راتلونکي منفي اغیز وکړي. خو که چیرې یو څه له حوصلې کار واخیستل شي او هغه لارې چارې ولټول شي چې ماشوم ته ښه روحیه ورکړي، هم به ماشوم ښه وروزل شي او هم به مور پلار نه وي په عذاب. مشران وایي چې د یوه ماشوم لویول د یوې لویې کلا جوړول دي، نو ځکه دا باید ومنو چې د کوچني غټول خوري غوړي. په پیل کې مولد وو تاسو څخه پوښتلی چې یو شمیر ماشومان ولې ضد کوي.
نوم بلال ده، د لغمان ولایت. همدغه مشکل دا ده، د مور پلار ډېر ورته ناز ورکوي. یو وجه دا کېدای شي، او بل وجه دا کېدای شي چې لږ زره اوس دغه شرایط دغسې ګډوډي دي کنه، نو کېدای شي له پلار نه ورته میراث پاتې وي. پلار مثلا فکر خراب یا مغسی خدا خو د پلار ذات نه ده کنه، دغه سترته وایم. نصیحت مثلا کوم روش چور سره کی، هغه د سکی لګ مثلا هغه اولاد نه پلار جوړ کړي، نو په دې حساب هغه لګ زره زیرزری راځي. نصیحت ورته وکړي ډیر خبره ده.
زمانم فهیمه رکا ده، میدان اوهی که ده ما کرده زیادتر اوهی چه مثلا ما تا گیم را که یا مثلا ما پریده چیز کمپیتر که کار رو که ما نورزی علاقه مندی نلرم از زور تاوهی ما چه تو باید مطالعه و که باید کتاب و الوانی پر دقه زیاد زد که مثلا زمان دیر خفه که گه ما پر ده کار باندی دقه زین وقت و همه اوم زین وقت و همه اور باندی منت که و ما چه باید دا کارونه ونه که خب یه هم اور باندی تاثیر نلری. دست عادت لری چه مثلا وی هر شی ما بخواستی مثلا چیزه وای ما گیم ماته باید گیم ورگی، چیزه وای ما مثلا ما ته دغه سه خوراک باید ماته یی، چې مثلا وای موبایل ماته یی، هر شین چرته ما حیا نشی دوی زد کی.
د پانتون استاد او روانشناس یولحق شمس وای چې د زدی ماشوم د قرارولو لپاره ځینی مهم خبرې باید په پام کې ونیول شي. مثلا کله چې د خپل ماشومان غاښونه برسوي او هغه خپل خوله درته نه نیسي، او یا هم د هغوی نوکان اخلي خپل لاسونه نه درکوي، نو هڅه وکړئ چې خپل ماشوم وخندوي. کله چې ماشوم وخندل، نو په دې پوه شئ چې هغه له خپل ضد څخه اوښتی دی. نورې خبرې له ضیاءالحق شمس څخه اورو. له نوموړي سره مې مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې ماشومان ولې ضد کوي.
ډیر آسانه کې ووایو دوه لاملونه درلودلی سي. یا دا ده چې دوی په وجود کې انرژي ډیره ده، د مصرف لپاره یې زمینه نشته. یا دا چې د ځینو اړخونو نه د کمبودۍ احساس کوي، دا د خپلې کمبودۍ د رفع کولو لپاره یوه لار ګڼي، په دې خاطر دا کار کوي. اوس یې کولی شو واضح کړو. مثلا بعضې وخت انرژي ډیره زیاته ده، د دوی د ورځني تقسیم اوقات او ورځني ټوله برنامه د ژوند داسې ده چې د دوی دغه ټول انرژي پکې نه مصرفېږي، پاتې کېږي. بناء دا انرژي راځي د بل ځورونې لپاره، او داسې ځای کې مصرفېږي چې ورسره مور او پلار او د کورنۍ نور غړي غړيږي ورسره. اما هغه ځکه چې د خلال پاره ده کیدلی شي د مشمون ته چا غوږ نه نیولای، کیدلی شي د دوی ځینې لوبې د مشرانو لخوا تایید شوي نه وي، کیدلی شي په ځینې ځینو برخو کې تشویق شوي نه وي، کیدلی شي ورته نورو دا مجال نه ورکړی چې دوی شوخي وکړي، همیشه یې رټلی وي، همیشه یې منع کړي وي. اما که دا یې هم کړي وي، باید متوجه اوسو یو بله برخه کې حتما کومه خلا موجوده ده. زموږ د ماشومانو غوښتنې کیدای شي لویې او زیاتې واوسي، او دا تشخیص غواړي، دا رواني مشوره غواړي او بررسي غواړي. کیدلی شي زموږ د ماشومانو عقلي وده تر دوی سنی وده پورې زیاته وي، او دوی د خپل هغه عمر چې مونږ ګڼو چې د دغه عمر کې دوی خاص غوښتنې نه لري، کیدای شي د هغې نه لوړې غوښتنې ولري او مونږ نشي پوهولی، په دغه ډول سره خپل خلا برجسته کوي او کاروي. بیا دا په کورنیو کې، په بیلابیلو واحدونو کې، په ښاري او غیر ښاري سیمه کې فرق کوي، او په پلرونو پورې هم فرق لري چې میندې او پلرونه څنګه چلند کوي، په څومره دقت سره، په څومره څېړنه او ګویګنې سره خپل د ژوند برنامه ورته لري.
که د ماشومانو دغه عادت چې دوی ځان ځوروي او د کورنۍ نور غړي بې توجه همداسې پاتې شي، کورنۍ پاملرنه ورته ونه کړي، دا مسله څومره خطرناک کېدلی شي؟
بلکل دا ډېره زیاته خطرناک ده، هم له دې نظره چې که د یو چا انرژي ډیر وي د پاتې شي د ټولنې لپاره، د ټول ټولنه په سر اخلي یو وخت، هم له دې نظره که دا کمبودي ولري، یعنی یوې بدلیږي په وقدې باندې د نشتون د وجه نه داسې کېږي، د خلال وجه داسې کېږي، یوې د ډېر انرژي د وجه، یوې د ډېر اعتماد په ځان باندې ټولنه توهینوي، نور توهینوي، له منځه وړي، په لوړو پړاوونو کې د ژوند لوی لوی تصمیمونه ونیسي، هغه د ورانۍ تصمیمونه وي. او په خلا کې چې د وقدې برخه ده، دا بالکل لکه هټلر غوندې کسان ترې جوړېدای شي، یو وخت یې د لوړو موقفونو سره، د لوړو امکاناتو سره کولی شي داسې تصمیمونه ونیسي د خپل د خلا د ډکېدو لپاره چې نه هغه سن سره مناسب وي، نه هغه فضا سره مناسب وي، اما ضرورونه یې پرته له د نورو ټولو ټولنو ته ورسېږي. مونږ وایو د ټولنې دغه اوسنۍ بلاګانې او آفتونه د هغو میندو او پلرونو په غاړه دي چې خپل ماشومان یې یا عقدې لوی کړي دي، یا د انرژۍ لپاره چې ډېره زیاته انرژي درلوده، ډېر فعال و، د هغې لپاره کومه خاصه برنامه نه درلودلې. دغه اوسنی نسل تاسو دقیقا د ناموزونې روزنې او ناموزونې کوچنیوالی مثال ګڼلی شئ.
ځان ته څومره ضرر رسولی شي؟ مثلا کله یو ماشوم ځان ځوروي او ضد کوي، خپله دای څومره صدمه پر رواني لحاظ خپله ګوري، ځکه دای به د نورو لخوا رټل کیږي.
یو شمېر هغه دي چې مونږ ورته درونګرا وایو، ډېر خپل منځ د بیرته راګرځي، د دوی ضرر ډېر زیات خپل ځان ته فقط لرواني اړخ رسیږي، یعنی دوی ډکیږي د هغو سرکوب شو غوښتنو ارمانونو نه چې یو وخت کېدلی شي منفجر شي پکې، دوی ډکیږي او د باندې ډېر نه ښکاریږي، وروسته کې ښکاري، وروسته کلونو کې ښکاري. اما یو بل چې ډېر خطرناکه ده، هغه دا ده چې دوی کولی شي ډېر ناموزونه او غیر عادي تجربې وکړي په ژوند کې خپل، داسې شیانو تجربه کړي. مثلا دغه چې تاسو بازار کې د نوو ځوانانو ګورئ چې موټر ډېر زیات تیز بي، د برق سره لوبې کوي، مثلا د پورته پورته ځایونو نه ځان کته راغورځوي، دا همغه انرژي ده چې تر اوسه پورې نه ده دفع شوې، نه ده رفع شوې، نه ده ورا شوی، د خلکو د زورونه کار کوي، مثلا ډیر غیر ضروري جرأت لري په ډیر ډیر مسایلو کې، او بوت ځان غورځي، مثلا اور کلاس دی، مثلا او فکر کوي چې مثلا دا ډیر غیر عادي کارونه دي کولای شم، افتخار به باندې کوي. یو دغه بڑا نه، یو هغه بڑا چې منځ ته ورځي، دای بیرونګرا دی، هغه درونګرا دی، دای په کوچنیواله کې نور ته ضرر رسي او ورو هم داسې مخکزي، هغه په کوچنیواله کې ځان ته ضرر رسي، خپل منځ کې دفنوي، اما چې لوی شي ډیر خطرناک کېږي نور لپاره.
ماشوم په دغه حالت کې معمولا د کورنۍ زړه بل اخر پټن کوي، بیا مور پلار ماشوم وهی. په دغه حالت کې د ماشوم وهل د څومره یو نامناسب کار ده؟
داسې باید ووایو، بعضې روانپوهان چې په دې باور دي چې هغوی د تنبیه مسله مخکې له تشویق ګڼي او اساسي ګڼي، هغوی وایي چې دا وهل اصلا د دوی ډېره زیاته انرژي یا هغه عقده ده چې د دوی کښته، هغه راپارېدل د مور او پلار ته راغلې ده، او د مور او پلار له اړخه بېرته د وهلو په شکل منعکس کېږي. ولې داسې فکر کوم ډېر سم نه دی زموږ د ټولنې لپاره، لږ تر لږه سم نه دی، ځکه موږ نور ډول محرومیتونه لرو چې هغه خپله تنبیه ده اصلا زموږ لپاره، فقر زموږ لپاره تنبیه ده، تکالیف زموږ لپاره، بې برنامګي زموږ لپاره خپله تنبیه ده، دا لرو. د دې تر څنګ باید وهل ټکل زیات نه کړو، اما د مور او پلار د وظایفو په جمله کې یوه وظیفه ده داسې ټولنې د غړو لپاره، دا کېږي چې هر وخت په هر سن کې په هر بدو شرایطو کې دوی باید د ماشوم درلودونکي ونه اوسي، متاسفانه چې دا دوی ماشومان لري او دوی ورته آماده نه دي د رواني اړخه، مثلا انرژي ډېره کمه ده ورته، حوصله ورته ډېره کمه ده، او دومره فعال ماشومان لري، بیا د دوی ترمنځ همیشه نه انډولي وي، یو طرف باید قرباني وي، مور قرباني کیږي، خویندې قرباني کیږي، پلار قرباني کیږي، نیکه قرباني کیږي، یا خپل ماشوم قرباني کیږي بالاخره، ځکه چې هغه نه انډول برابر نه ده، ظرف او هغه څه چې پکې پراته دي هغه برابر نه دي. ماشوم ستدی د سې کورنۍ د سې پلار مور سره چې هغوی حوصله دي نه لري چې دا وروزي لوی کړي. ښه، اوس ځینې مکلفتونه ستده سره د دې چې موږ د انرژي لرو که نه لرو، باید ځینې شیان به د پوه سو. اول
په یو کورنۍ کې شپږ یو ماشومان دي، او هر یو بېلابېل ضدونه ترسره کوي. نو لبلی خو فقر غربت غریبی کورنۍ ته څه کول پکار دی په دغه سی او وضعیت کې
د ماشومان ډیروالی او د کورنۍ محرومیت او فشار همیشه په ډیر ناسالمه ټولنې دلالت کوي او راتلونکي ډیر ناسالمه وي ډیر سخت به وي چې پردې د دې مور پر قرباني سي د وضعیت خشي بیا اما د هغه کسانو پر اړه چې همدې وضعیت کې واقع دي اوس هغه دا چې مثلا ځینې شنه باندې اول مور پر ووپويږي باید د پوهې لاره ځینې مشکلات مو ته اسانيږي مثلا د پوهې دور لاره نه هغه پوهه دا چې مثلا خپل ماشومان باید تشخیصول اوسي دوی یا خپل تشخیص کی یا د بل د مشورې لاره تشخیص کی یا به بیر آزمایښونو کې تشخیص کی وګوري چې دا ډیر فعال دی عمل له نظره چلندونو کې خپل ډیر فعال دی که ذهن ډیر فعال دی د دوی لپاره بیل بیل برنامه است دی لکه تلګزینې ویډیوګانې ځینې رسنې تلویزیونونه ځینې فلمونه ځینې کتابونه ورته وګوري د دې لپاره دا ډیر ضروری دی که خپل به سواد دینه پویږي د بل نه باید مشورې واخلي د ماشومان لپاره ځکه د راتلونکو نسل مسؤلیت دی دا او د راتلونکو افغانستان مسؤلیت دی دا ادي باید ونه ګڼل سي په هر صورت کې دا باید زده کو مور او پلار ته موږ که داسې وضعیت کې واقعي اسستو ماشومان لرو او انرژي مو ورته کمه ده باید پراخ ضرورت ولرو بیا وسري باید وتنه شو ځکه اوس په همداسې وضعیت کې واقعي اسستو د داسې او صبر په بدل کې موږ کولی شو یو نسل وروزو بیا حوصلګي هیڅ کله نتیجه نه ورکوي او هلته کول هیڅ کله نتیجه نه ورکوي لزان لري کول نتیجه نه ورکوي چې مثلا که په دې فکر کې اوسې چې زبې لري کومه چیرته په دې فکر کې اوسې چې مثلا زبې وټه کوم چیرته فشار لاندې ونی سم په کوچنیواله کې کار ته ولېګم د یو هم د حل لار نه ده متاسفانه چې په دې ټولنه کې د حل لار ګڼل سوي دي د حل لارې ورته دوه درې دي چې هغه هم ډېرې مسؤلیتونه پلار مور پر راګرځي لږې ماشومانو پر راګرځي مثلا د کوچنیواله باید تربیتي ځایونو ته انتقال شي ولېږدول شي روزنځایونه وړکتونونه څومره چې امکان لري او ښوونځي نور وختونه ورته ډک سي دا تر ټولو ډېر زیات مهمه ده زما همیشه غوښتنه پلار نمایندو نه دا ده چې تقسیم اوقات ولري خپل ماشومانو لپاره د سهار لپاره د ماسپښین لپاره همغه انرژي لپاره چې دی لري برابر تقسیم اوقات تاسو ولرئ د دې انرژي مصرفیږي بیا دومره انرژي پکې نه پاتې کېږي چې تاسو ته اذیت وکړي یو څه توکي واړه واړه چې دوی مصرفولی سي په کور کې باید ولرو همیشه د لوبو د اسبابونه د پلرونو او میندې بد نه ګڼي او دا د اضافه نه ګڼي ځکه دا یوازینی هغه شیان دي چې منفي انرژي چې باید په نورو باندې مصرف شي په دو شیانو کې مصرف شي دا ډېره ښه ده مثلا ستاسو ماشوم کرش شه په تیږه باندې ووهي د دې شتوب په لغته باندې ووهي ډېره ښه ده کنه بران سالم ډولونه د انرژي د مصرفولو باید د کورنیو د ماشومانو لپاره پیدا شي
ډېره مننه استاد ژوندی
اوسئ ډېر تشکر
قدر من دوستانو دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چی است الله ممل او ملګری
ازادي رادیو د دیموکراسي او بیا رغونې پښتون کې دا
د لوبو ل میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې السلام علیکم درنو دوستانو ستړي مشي د لوبو ل میدانه یوي بلی ونیزي خبرونه ته مو ز اکرام الله اکرام هر کله کوم هله دا روغ او جوړ اوسئ د دې ونې خبرونه کې د نن ورځې د ورزشي خبرونو ترڅنګ او رچې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به د روان نومبر میاشتې په 14مه ل قطر او د همدې میاشتې په 19مه ل هندستان ملي لوبډله سره مخامخ شي په دې اړه مو د فوټبال فدراسیون د رسنیو د برخې له مرستيال شمس امینی سره خبرې کړي
کله چې همداسې چې تاسو پوهیږئ د افغانستان ملي لوبډله په
شان باور چې نن په کابل کې د نجونو د فوټبال د اته لوبډلو ترمنځ پیل شوی سیالي پای ته رسیدي دا چې دغه سیالي په کوم هدف پیل شوی وي د نجونو د فوټبال د کمیټې لمسولي ارزو رحیمی سره خبرې کوو
اته لوبډلو په کې برخه اخیسته وو او په اکتوبر په شلم پیل شوی وو او نن پای ته رسیدي
او د افغانستان د کورنی کرکټ د مخکخ لوبغاړي منیر احمد کاکړ د ژوند او ورزش پاړه هم معلومات اوري خو په پیل کې ناجیا ساپي د نن ورځې ورزشي خبرونه وړاندې کوي
د افغانستان د نخویشتونکو لوبډله د ټوکیو د اولمپیک د 2020 میلادي کال په مقدماتي سیالیو کې د ګډون لپاره نن قطر ته روانه شوه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه وایي د نخبشتونکو سلور کسیز لوبډله هڅه کوي چې د آسیا اولمپیک په سیالیو کې ګډون وکړي او ښې لاسته راوړنې ولري. په دغو لوبغاړو کې دوه نجونې دي. په دغو سیالیو کې مهدي شجاعي هغه افغان لوبغاړی دی چې د افغانستان په استادیوم له سویس څخه ګډون کوي. په کابل کې د وزن پورته کولو ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې دي. د وزن د پورته کولو فدراسیون رئیس اعظم کوهی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو لوبو کې د کابل او یو شمیر نورو ولایتونو څخه 160 لوبغاړي ګډون کړی. نوموړي وویل چې د یادو سیالیو په پیلوبه کې به د افغانستان د وزن پورته کولو ملي ټیم ته 60 لوبغاړي غوره شي. یادې لوبې تېره ورځ پیل شوې او سبا سه شنبه پای ته رسیږي. او د بنګلاديش کرکټ ملي لوبډلې په لومړي ځل هندوستان لوبډلې ته په 60 اوریزه لوبه کې ماتې ورکړه. دا سیالي تېره شپه د هندوستان په قربتوب ترسره شوه. د لوبې پچا بنګلاديش وګټله او د توپ اچونې پریکړه وکړه. هند په پوره 60 اورونو کې په 60 وکټو 109 منډې هدف وټاکه. د سیالۍ په دوهمه پاڼۍ کې بنګلاديش یاد هدف د سیالۍ په وروستي اور کې پوره کړ او دا سیالي په 2 وکټو وګټله. تر دې لوبې وړاندې هند او بنګلاديش په 60 اوریزو کرکټ لوبو کې 8 ځلې مخ شوي وو، خو بنګلاديش ترې هیڅ لوبه نه وګټلې. د بنګلاديش او هند ترمنځ دویمه 60 اوریزه لوبه د پنجشنبه په ماښام 6 بجې ترسره کیږي.
یو وار بیا هرکلی درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري روانه خبرونه مو همدا شیبه پر ویب سایت په ژوندۍ بڼه هم تعقیبولی شي، پته مو ده ازادي راډیو ډاټ کام. لکه څنګه مو چې وړاندې واورېدل، د افغانستان د فوټبال لوبډله په روانه میاشت کې د قطر او هندوستان په وړاندې لوبې لري. دا چې دا سیالي کله او چېرته پیلېږي، د افغانستان د فوټبال فدراسیون د رسنیو د برخې له مرستیال شمس امینی سره مې خبرې کړې او په سر کې مې د همدغه سیالیو په اړه ترې پوښتنه کړې.
کله چې همداسې چې تاسې پوهیږئ، د افغانستان ملي لوبډله په نومبر په 14 او 19 قطر او هندوستان سره لوبه لري. دغه لوبه هندوستان سره اولی لوبه ده او قطر سره برگشت لوبه ده، چې مونږ اول لوبه هغوی سره لوبه کړې وو خو بایللی وو. خو هیله ده چې په دې لوبه کې ښه نتیجه د دوی نه واخلو. خو د هغې نه د قطر مسابقې نه مونږ دپاره د هندوستان مسابقه ډېر مهمه ده، چې مونږ باید دغه لوبه درې امتیاز د دغه لوبه لاسته راولو، چې ټوله 6 امتیاز واخلو او بل لوبو کې فوکس کوو.
امینی صاحب، دا کومې لوبې چې تاسو یاد کړې چې په 14 او 19 نومبر باندې به په دوشنبه ښار کې کیږي، هندوستان هغه لوبډله ده چې له دې نه وړاندې مونږه ماته کړې ده، او تاسو مې هیله لرئ چې هندوستان ته ماتې ورکوو، درې امتیاز ترلاسه کړو. که چیرې مونږ دواړه لوبډلې ماتو، نو د افغانستان د فوټبال لوبډلې ته به کومه ګټه رسیږي؟ یعنی د دې سیالیو نه به مونږ کوم بل پړاو ته ځو څنګه؟
او کله چې مونږ دواړه لوبه وګټو، خو مونږ نه امتیاز اخیستای شو او مستقیم په ګروپ کې دریم ځای ترلاسه کوو، او په بل پړاو کې آخرینی راوند کې د ایشیان کپ د پاره مونږ لاره پیدا کوای شو. خو قطر یو قوي لوبډله ده، ټول پوهیږي چې هغوی د ایشیان 2019 ایشیان کپ قهرمانی ګټلی ده. خو مشکل ده، مګر مونږ هیله لرو چې د هندوستانه امتیاز لاسته راولو، او په بله لوبه کې د بنګلاديش او بیا له هندوستان سره په هغه دواړه لوبه کې چې مونږ د دوی په وړاندې امتیاز لاسته راولو، خو هغه ډېر مونږ ته ښه دي چې لاره پیدا کړي چې مونږ کولای شو په بل راوند کې ځو.
د ایشین کپ په اړه تاسو ویل آسیا کپ چې دا به پیل کیږي، که لږ د آسیا کپ په اړه باندې وغږیږي، سره له دې چې 2019 کې دا کپ قطر ګټلی دی، دا سیالۍ کله کیږي؟ څه کال کوم هیواد کې کیږي؟ د کوم هیواد په قربتوب باندې؟
خو د ایشین کپ 2023 کال کې په چین کې هغه کې په چین په ګوربتوب کې پیلېږي. خو دوی مسابقه چې دی د کوالیفیکیشن دی د ورلډ کپ 2022 او ایشین کپ دواره کوالیفیکیشن دی خو د افغانستان فوتبال هدف ورلد کپ دوم سخت دی ختیمونه نشی کولای چې په ورلد کپ کې لار پیدا کو خو زمونږ هدف ایشین کپ دی چې په تاریخ کې تر اوسه افغانستان ملي لوبډله په دغه سیالیو کې لار پیدا نه کړی ده.
د آسیا کپ د پاره چې دا کوم کوالیفای راوند چې روان دي تاسو یادونه وکړه او همدغه سیالی هم د آسیا کپ او یا د ورلد کپ د پاره د وټولو لوبې دي. څومره هیله مندیشته ده چې افغان لوبډله لږ تر لږه 2023 آسیا کپ ته لار پیدا کړي؟
خب زمونږ پلیران ډېر ښه پلیران دي خو مونږ ډېره هیله لرو چې مونږ انشاءالله مطمئن یو چې زمونږ ټیم همدغه کیفیت لري چې په اولین ځل تاریخ د افغانستان فوټبال په تاریخ کې 2023 سیالی جام ته لاش پیدا کی
او په آسیا کپ سیالیو کې ک افغانستان لار پیدا کړي. د افغانستان ترڅنګ نور به کومي لوبډلې وي د قطر په ګډون باندې چې په آسیا کپ کې بلوبېږي؟
او خو د ټول ګروپونه او اول کوم ټیم چې اول ځای اخلي هغه مستقیم په ایشیا کپ کې زی او کوم ټیمونه چې دویم بیس ټیمونه زی او دریم او څلورم ټیم هم چانس لري مستقیم زی په آخرین راوند کې کې هلته بیا قرعه کشي کېږي او عارفونه مشخص شي او سیالۍ کې او ایشیا کپ ته زی. خو پنځم ټیم دومره چانس نه لري.
کوم
خو تر اوسه مشخص نه ده. تر اوسه 15 مسابقې پاتې دي د ټول ټیمونه بیا مشخص کیږي.
د فوټبال فدراسیون د رسنیو د برخې مرستيال شمس امینی و د یو بل خبر لمخې نن په کابل کې د نجونو د فوټبال د اته لوبډلو ترمنځ پیل شوی سیالي پای ته رسیدي. دا چې دا سیالي د کوم هدف لپاره پیل شوی وي د نجونو د فوټبال د کمیټي مسؤوله ارزو رحیمی در سره لاند معلومات شریکوي.
اته لوبډلو پکې برخه اخیسته او په اکتوبر په شلم پیل شوی وو او نن پای ته رسیدي.
هدف د دې سیالیو نه څه؟
هدف له دې سیالو دا چې دوه غوره لوبډلو د افغانستان د ښځو د فوټبال سرتاسري سیالونو ته لاره پیدا کوي.
تاسو د افغانستان د ښځو د فوټبال سرتاسري سیالي یاد کړی؟ دغه سیالي کله پیل کیږي؟
سبا دا سیالي سبا پیلېږي. اته لوبډلې پکې برخه لري. شپک له ولایتونو څخه هرات، بلخ، بامیان، سرپل، غور، پروان او دوه تیم له کابل. د دې هدف د ښځو د فوټبال پرمختګ او د ملي لوبډلو ته د نوي سیرونو معرفي کول دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 100.15 او په منځنۍ څپه په ټول افغانستان او د غشان په ټوله سیمه کې په 12.9 رڼا اوریدل شي. او دا د لجمن سرسام اوس فیروزه عزیزی ترته د افغانستان د کورنی کرکټ د پیژندل شوی لوبغاړي منیر احمد کاکړ د شخصي او لوبي ژوند په اړه معلومات وړاندې کوي.
منیر احمد چې پوره نوم یې منیر احمد کاکړ دی، د افغانستان د کورنی کرکټ پیژندل شوی لوبغاړی دی. دا یې د 1996 کال د فبروري په لومړۍ نیټه د کندهار پنجوایي ولسوالۍ کې زیږیدلی دی. په 2013 کال کې د آسیا جام سیالیو لپاره د افغانستان د لوبغاړو په نوملړ کې راغی، خو په هیڅ لوبه کې چانس ورنه کړل شو. دای په خلاص توپ وهنه کوي او دغه شان ویکټ ساتونکي هم دی. کاغلی کاکړ خپل لومړنی لیست آی لوبه د اموزون لپاره په 2018 کال کې ترسره کړه. تر دې دمه یې په شپږویشت لیست آی لوبو کې 1,350 منډې جوړې کړي. یو لوبه کې تر ټولو ډېرې منډې 1,30 نسوځېدلې منډې کړي او ریج یې 4.6 او سټرایک ریټ یې 5.8 دی. نوموړي دغه شان په 3 فرست کلاس یا لومړۍ درجه لوبو کې 1,10 منډې جوړې کړي چې یو لوبه کې تر ټولو ډېری منډې یعنی 210 منډې کړې دي. نوموړي په یادو لوبو کې 15 سلیزې او 55 جوړې کړي او ریچ یې 45 او سټرایک ریټ یې 95 دی. منیر احمد تر دا مهاله یوازې شپږ شلوریزې لوبې ترسره کړي چې 165 منډې پکې جوړې کړي دي. یو لوبه کې زیاتې منډې پینځه اتیا، اوریج یې دوه پنځوس او سټرایک ریټ یې یو سلو څلور دېرش دی. د کورنۍ کرکټ دغه ځوان لوبغاړي په وروستیو کې هیله درلوده چې د ویسټ انډیز سره د سیالیو لپاره به په ملي لوبډله کې چانس ورکړل شي، خو د بېلابېلو دلایلو له امله ورته چانس ورنکړل شو. که څه هم د کرکټ بورډ له دغې پرېکړې وروسته ښاغلي کاکړ په خپل فیسبوک پاڼه د کرکټ د پرېښودلو ګواښ وکړ، خو تازه د کرکټ بورډ رئیس ویلي چې نوموړي ته به په ایمرجنګ لوبډله کې چانس ورکړل شي. دغه لوبډله څو موده وروسته په بنګلادیش کې سیالي لري.
درنو دوستانو، په همدې سره زموږ د نن ورځې ورزشي خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې څښتن سپارم. هر چرته جیاس رو جوړ او خوشحاله اوسئ.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
ناتورلیک لیکت اینه ګروسه نوې افګابه فور انس
اټس ا هورابل هورابل امبراسمنت ټو اور کانتری
ان ډیلینګ وذ مایګریشن کرایسس.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.